د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زه نجیب عامر درته هر کله وایم. وخت مازیګر سلور بجې شو او د دې ساعت په مهمو ریپورټونو کې به وورئ چې په کراچۍ کې د هدفي وژنو په تازه پیښو کې 8 کسان وژل شوي دي او جاپان کې د زلزلې نه پس خلک د ستونزو سره مخامخ دي. خو د ریپورټونو نه وړاندې خبرونه چې تاسو ته پاره زما همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې 8 کسان وژل شو دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمه بټۍ کې 14 شوې ده. تر دې وروسته لدې اټومي پلانټ نه د تابکاری اخراج زیات شوې دي او د هند په کلکته ښار کې د جنوبی افریقا او آیرلند ترمنځ د کرکټ میچ روان دی. د خبرونو تفصیل: په کراچۍ کې د تاوتریخوالي لړۍ روانه ده او په تازه پیښو کې د تیر شپې او نن سهار پر مهال 8 کسان وژل شوي دي. تیر ورځ هم په کراچۍ کې 9 کسان وژل شوي وو. د نننۍ پیښو تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
د پولیسو په وینا د ښار له سخی حسن لی مارکیټ، نازم آباد او د ګلشن اقبال له سیمو څخه د 15 نامعلومه کسانو مړی ترلاسه شوی دی چې د تختونې وروسته په ډزو وجل شوی دی. د دینه علاوه د کارادر په کډه مارکیټ سیمه کې د دوه وسلوالو ډلو ترمنځ د ډزو په نتیجه کې دوه لارویان محمد خان او اللانا وجل شوی دی. هلته بیا د ښار په ختیځه برخه کورنګۍ کې د نامعلومه کسانو په ډزو یو تن وجل شوی دی.
په کراچۍ کې په بیا بیا فرقیزی نسلی او سیاسی وژنې ترسره کیږي چې خلکو ته زیات مالی او اقتصادي تاوانونه رسولي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو، ترانسپورټرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د لاریونونو مقصد په دې صوبه کې د بدمنو، د خلکو د تښتونې او د هدفي وژنو په وړاندې په حکومت فشار زیاتول دي چې د دې مخنیوي وکړل شي. په بلوچستان صوبه کې له مودې راهیسې د هدفي وژنو پیښې روانې دي او همداسې له دې صوبې یو شمېر خلک هم تښتول کیږي. په دې وروستو کې د دې صوبې د عدالتونو دوه ججان او دوه وکیلان هم تښتول شي وو چې بیا راخوشي کړل شول. د پښتونخوا صوبې په مردان ضلعه کې د شاډن بابا په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د هوتی تانې اس ایچ او میا مظهر شاه او اے ایس آی مختار علي پر ډزو وژلې دي. د مردان کمشنر مشال ریډیو ته ویلي په پیښه کې یو پولیس هم جوبل دی او زیاتوي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. اخوا د قبایلي سیمې مومندو په بایزو تحصیل کې وسلوالو طالبانو د امن کمیټې درې غړي وژلې دي. په جاپان کې چارواکي وایي له زلزلې ځپلې اټومي پلانټ د تابکاری اخراج زیات شوی دی. دا پر داسې مهال ده چې نن د فوکوشیما د بجلی جوړونې اټومي پلانټ په دویمه بټۍ کې 14 وشوه. تر 14 وروسته په دې بټۍ کې اور هم ولګېد. د جاپان وزیر اعظم ناوتو کان پر خلکو ټینګار کړی دی چې په کورونو کې دی اوسي. نوموړی زیاتوي:
د اټومي پلان نه تابکاری په خورېدو ده او اوس هم داسې یره شته چې دغه تابکاری به لا نور هم خورېږي.
په جاپان کې زلزلې او سونامي 2800 کسان وژلي او په زرګونو بې درکه دي. دا شان د جاپان اقتصاد او کاروبار 14% راغورځېدلی دی. افغان چارواکي وایي د افغانستان په ختیځ کې نن په یو سکول کې 14 شوې ده چې پکې د سکول پرنسپل وژل شوی دی او دوه استادان ژوبل شوي دي. برید د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد په شاوخوا کې شوی دی. وسلوالو طالبانو د پیښې لپړې منلو انکار کړی خو په دې سیمو کې د سکولونو په نښه کول اکثر اورپکې کوي. زیاتره دوی د نجونو پر سکولونو داسې بریدونه کوي. همدا مهال د ګاونډي لغمان ولایت ولایتي شورا پخوانی مشر هغه مهال وژل شوی دی چې ګاډۍ د سړک تر غاړې د بم ښکار شو. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د لیبیا د مخالفو ډلو له یو لوړپوړي مشر سره خبرې اترې کړې. د فرانس په مرکز پیرس کې هیلری کلینټن او محمود جبریل خبرې وکړې خو تر دې وروسته دواړو ورباندې تبصره نه ده کړې. هلته مخکې میرمن کلینټن د فرانس له ولسمشر نیکولس سرکوزي سره د خبرو پر مهال د لیبیا اوسني حالات وڅېړه. نیکولس سرکوزي د برتانیې له وزیر اعظم ډیوډ کیمرون سره په ګډه ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې د لیبیا پر فضا د وازونو نه کولو بندیز ولګول شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر الین یپی د لیبیا په اړه وایي:
نام گریز کانی نیم فرانس او برطانیا دوارو یو زای مستقل ده دی مشاری اخیسی ده که موش نن ورز حالاتو تا گورو نو کزافی پا سیاسی گرد کدی که موش چی ری تیر افته لپوجی زورکار اخیسی وای چی پا فضا که مو ده لیبیا الوتکی لالوتو استلی وای نو نن با حالات ده کزافی ده مخالیفینو پا گرد تمام سیوی وای
په لیبیا کې معمر قذافی د خپلو مخالفینو او مظاهره چانو پر ضد ټینکونه کاروي چې نیول شوې سیمې ترې بیرته ونیسي. او وروستی خبر دا چې نن د جنوبي افریقې او آیرلند ترمنځ د کرکټ لوبه د هند په کلکته ښار کې روانه ده. جنوبي افریقې تر دې دمه په دیشتو اورونو کې 133 رنزونه جوړ کړي او 15 لوبغاړي آوټ دي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو اوریدل د مشال ریډیو د چهر او راستاسو لپاره نه ساته په پښتو ژبه خبرونه کوي. تاسو زمون خبرونه په www.mashalradio.com باندې اوریدل شي او په منځنو سپو یا میډیم ویو شپږ سو یو شپږ پر روانه خبرونه کې به دغه رپورټونو تفصیل وره. کراچی کې د هدفي وژنو په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي دي. بلوچستان کې نن خلکو د هدفي وژنو خلاف لاریونونه کړي. په جاپان کې د زلزلې نه پس خلک د ستوندو سره مخامخ دي. کابل ته ورغلې د پاکستان د سینټ د مشرانو ورغلې ډله وایي د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. په دې اړه یو افغان چارواکی مولوی عطاالله الودین بیا وایي
د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو باندې بحث درلو په دې باندې اساسي بحث چې څنګه کولای شي چې دواړه ملتونه د ورونو په حیث باندې د صلح او ثبات او د امن په فضا کې خپل شپې تیرې.
مومند ایجنسی کې د امن د لخکر درې غړي طالبانو وژلي. نو آیا د حکومت دا دعوا ناسمه ده چې طالبان د مومندونه ختم شوي دي؟
نه، بالکل نه دي ختم شوي. زه خو به دا ووایم چې په قبایلي علاقو کې چې ټولو نه کم زیات خطرناک ځای دی، هلته کې ډېر زیات کار خراب دی.
د دې ترڅنګ 19 پروګرام پر ما سه تیر شو وطن هم درته لرو د مشال ترڅنګ اوسې. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. نن په ټول بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، تجارانو او وکیلانو لخوا د دوی د پیل شوی احتجاج په لړ کې لاریونونه او احتجاجي غونډې شوې دي. زمون خبريال خدای نور ناصر چې په کوټه ښار کې دی او دغه مظاهرې لنګدې سره لی مونږ ته دغه رپورت را لګل دي.
د پیسو لپاره د سړی تښتونې پیښې، هدف یې وژنې، په لویو لارو شوکې، د مسخ شوده مړیو د مندنې او نورو ناامنیو په ضد په ټول بلوچستان کې نن لاریونونه او جلسې روانې دي. دا احتجاج چې د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه د ټولو سیاسي ګوندونو په ملتیا سره کیږي، هم نن یې دوم احتجاج دی. مخکې تر دې په 12 مارچ په ټوله صبح کې دروازه تړونکي کاربندیز کړی و. د ټولو سیاسي ګوندونو لخوا دغه احتجاج وروسته له هغه پیل شو چې له ډېرې مودې راهیسې په ټولو صبح کې د یادو سویو ناامنیو سره سره ډیری نورې د ناامنۍ پیښې روانې وې. د نننی احتجاج په ترڅ کې به په ټولو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کیږي. تر ټولو لوی لاریون او احتجاجي غونډه به د کوټې په باچا خان څلور لار کې د ماپښین په 2 بجې ترسره کیږي. تیر ماښام د همدې نننی احتجاج په لړ کې په ام پی اسټل کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډه غونډه شوه او په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی د احتجاج په لړ کې بشپړه تیاری نیولې او هم یې له اوسیدونکو څخه په دې لاریونو کې د ګډون خواست کړی. په دې صبح کې که څه هم د ناامنۍ ډېرې پیښې کیږي، خو د دې تر ټولو لویه ناامنۍ د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې دي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د پاکستان د سینټ د مشرانو یو ډله چې د تیر خالی په ورځ د درې ورځو په سفر کابل ته ورغلی و بیرته اسلام آباد ته ستنه شوې ده او د دغې ډلې مشران وایي کابل ته د دوی سفر ډیر ګټور و. په دې اړه اسلام آباد زموږ خبریال ریاض موسی خیل رپورټ وړاندې کوي.
تیر ورځ اسلام آباد ته د را رسیدو وروسته د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر سینیټر سلیم سیف الله خان وویل چې د پاکستان او افغانستان ترقی د یو بل سره تړلې ده او دا هله ممکن ده چې کله د منطقه کې امن وي. د نوموړي وینا وا چې افغانستان د نور کله په پرتله د پرمختګ په لار روان شوی دی او پاکستان تل د دې هرکلی کوي.
پاکستان مون غواړو چې افغانستان کې امن وي ځکه چې تر څو هلته اړې غړې وي د دې خراب اثرات به په پاکستان هم پریوزي. زمونږ دوره کې د ولسمشر حامد کرزي، د امنیتی شورا مشر برهان الدین ربانی او خارجه چارو وزیر په شمول یو شمیر جګپوړو سره ملاقاتونه وشو. دې ملاقاتونو کې مونږ د امنیت په چارو، تورونو، الزامونو نه ډډه کول، ټولې شخړې د خبرو اترو د لارې هوارولو او د تجارت په پراختیا خبرې وکړې.
د پاکستانی ډلې د افغانستان د دورې او د دې د اثراتو په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیمایزو چارو د کارپوه او افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن نو پختل، نو هغه دا دورې د سیمې د امنیت ضرورت وګرځولو، ولې زیاته کړه چې د تش تلی راغلی په ځای دی دې ته عملی جامه واغوستې شي. نو موړی وایي د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس هم د دې مذاکراتو هرکلی کړی دی او وایي چې د دواړو ملکونو د تجارت سره به پاکستان د دې جوګشي چې خپل سیزونه منځنۍ آسیا او یورپ ته ورسوي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس صدر عثمان بلور وایي
افغانستان کی امن راشی پاکستان اور افغانستان تجارت ریاشی نو الٹیمیٹ بینیفٹ کو دبی خبر تاجرانو دبی خبر صنعت کارانو دبی خبر ریٹیلر خلقو بھائی اس پر خطا تھا کہ افغانستان تقریباً 15 دیش کالوں نے جنگ جھگڑوں کے لگے آ رہے میڈیم انٹرپرائز دے نہ بڑے زیادہ ترقیبوں کی جی رنگ دوایا نے یا زمین ماچیس یا زمین غوری یا زمین دا سے ایڈیبل سکتی سویٹ سٹاف یف کنٹیکشنری دا بخالی افغانستان پورے بنی افغانستان نے مخیم صدور ملکن ملکن سرد لگی نو دا مخیم دی اور دا امید لارا دا درسلور کالوں کے دا پاکستان commodities to Afghanistan, Central Asia تم بلارشی اور لگوں کوششوں کنو Central Asia نمک کے Eastern Europe بلوک تم
د ذکر وړ دا چې پاکستانی ډلې ته د دې دورې بلنه د افغانستان د امنیت عالی شورا ورکړې وه او د ولسمشر آصف علي زرداري په هدایت پاکستانی ډلې د افغانستان درې ورځنۍ دورې وکړه. پاکستانی ډلې کې د سېنېټر سلیم سیف الله خان نصر بیرا، سېنېټر عباس افریدی، حاجی عدیل، افراسیاب خټک او باز نور سېنېټران شامل وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
افغانستان ته د پاکستان د سېنېټرانو یو وفد په داسې حال کې تلل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو لخوا په یو بل باندې د الزامونو لړۍ روانه وه چې د یو لوري نه بل لوري ته ورپکې اوړي. په دغه سفر کې په دې خبره باندې هم اتفاق وشو چې یو د دوستۍ په نوم یو ګډ کمیټه دې جوړه کړی شي چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه والي لپاره به کار کوي. دا چې د افغانستان د لورې په ډېره سره نظر لري، په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د سولې د افغانستان د سولې د عالی شورا لویان مولوی عطا الله لودین سره خبرې کړې دي او په سر کې ورنه پوښتلې چې پاکستانی سېنېټرانو د سولې له عالی شورا سره پر کوم موضوعاتو بحث درلود. مولوی عطا الله لودین وایي
د سولې عالی شورا سره د خپل مجلس کې د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو باندې بحث درلو، همدارنګه د افغانستان او د پاکستان په تجارت باندې بحث و. په دې باندې اساسي بحث چې څنګه کولای شي چې دواړه ملتونه د ورونو په حیث باندې د سولې او ثبات او د امن په فضا کې خپل شپې تیرې.
د سولې په برخه کې په کومو مسایلو خبرې وشوې؟ آیا د دغه پلاوي لخوا د پاکستان د همکاري په اړه باندې سر ډاډګیرنه ترلاسه شوه که څنګه؟
یو تعداد حلقات او کړي په پاکستان کې د افغانستان د جنگ سره علاقه لري او د وسم د زمونږ د دولت د مخالفینو سره همکاري لري. موږ ساس نو وختنه دا ده چې د خپل حکومت د لارې نه، د خپل نظامي ادارې د لارې نه په دې برخه کې تاسو مرسته وکړئ تر څو د بې ثباتۍ او ناامنۍ چې اساس او بنیاد یې په پاکستان کې دی تقریبا د دې لپاره د حل یو لار پاتې شي.
ستاسو په نظر باندې کوم دغه پلاوی چې راغلی و، آیا دا د دې د وس کار دی چې خپل استخباراتي یا پوځي کړۍ دې ته راضي کړي چې د دغه ډلو د ملاتړ نه لاس په سر شي؟
بلې، دوی د ملت نمایندګان دي، دوی د ولسونو خلک دي او دغه ادارې چې په پاکستان کې که ملکي ادارې دي که نظامي ادارې دي، د دغه خلکو په نمایندګۍ باندې نظام مخ په وړاندې بیايي، یقینا دوی اثر او رول لري.
د سولې د روانو هڅو په اړه په افغانستان کې تر ډېره پورې داسې تبصرې کېږي چې پاکستان په دې برخه کې ډېر رغنده رول لوبولی شي. په ځانګړي توګه په دغه لیدنه کې په دې موضوع هم څه بحث وشو؟
طبعا زموږ مرکزي موضوع همدغه و چې پاکستان د افغانستان سره 2.5 کیلومتره شاوخوا اوږد سرحد لري او د افغانستان تقریبا 2-3 میلیونه مهاجرین اوس هم هلته اوسېږي. یا تعداد ناراضیان دي چې هلته پراته دي. کره طالبانو قیادت سرن دپاره پاکستان کړی د کوټې شورا چې د پاکستان یوه صوبه ده د عمل ته قرار لري. حتی موږ دغه د تذکر هم دې ته ورکړلو چې کله کوم انفجارات په پاکستان کې وشي د ستاسو لوړ پوړي چارواکي وایي چې که څوک جهاد لري خو افغانستان ته لاړ شي دلته ول انفجارات کوي. تر دغه سرحده پورې د دوی سره خبرې ترسره شولې. ورو که د ملکي حکومت په رابطه باندې شاید ډېره ملاحظه نه اوسي، خو البته نظامي او تعداد حرکات او کړی شته دی چې هغه د دې جنګ دوام کې خپل منفعت ګوري یا غیر مستقیمه توګه باندې د ناتو قواو د حضور نه کدی تشویش لري په دې سیمه کې. دا تر دې سر دې اصل ناتو ته پیدا کړی دی بهانه شاید نور شاید نیولې.
آیا د سولې عالي شورا څه داسې پلان لري په نږدې راتلونکي کې چې طالبانو له هغو مشرانو سره چې دی په پاکستان کې دي کومې اړیکې مستقیمې شروع کړي؟
دا خو اوږده پروژه ده. طالبانو په غیر مستقیمه توګه باندې یو غوښتنه دا وه چې موږ ته باید ادرس پیدا شي چې موږ په مسؤلیت سره وکولی شو چې خپلې خبرې ترسره کړو. موږ د ترکیې په سفر کې د ترکیې هیواد نه دا غوښتنه وکړه او هغې راسره موافقه وکړه چې موږ د دولت مخالفین او حتی رسول عالی شورا ته دوی ته دفتر ورکو ځای ورکو. نو موږ امیدوار یو چې دا خبرې چونکې بعضې مسایل داسې ټول مطبوعاتو سره نه شي ویل کېدی تر څو پورې چې موږ یو نتیجې ته نه رسېدلي. امید دی چې دا زمینه برابره شي دوی ته موږ ادرس پیدا کړی شو او بالاخره د هغه ادرس له لارې دوی سره خبرې پیل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي عطاالله لودین و چې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چارواکو تګ راتګ د سولې لپاره ګټور ګامونه پورته کولی شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
ستاسو لپاره وړاندې ریپورت د اسلام آباد نه دی او په طبي موضوع باندې دی. پاکستان میډیکل اسوسییشن په خپل سالانه ریپورت کې ویلي دی چې پاکستان کې د زیاتره ماشومانو د ډیرو بیماریو سره مخامخ دي او حکومت له په وخت په دې اړه صحیح ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه اسلام آباد نه انیسا اجمل ریپورت وړاندې کوي.
پاکستان میډیکل اسوسییشن د کال 2011 په خپل رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د هیزه او سا بیمارو لوجې په هر یو منټ کې یو ماشوم مړ کیږي او د دې وجې په ملک کې آلودګي، د صحت نامناسبه سہولتونه، تعلیم کمی او غربت دي. د پاکستان میډیکل اسوسییشن سیکرټری جنرل ډاکټر مرزا علي حسن مشال ریډیو ته د دې رپورت په اړه صداسي ویل.
دا د ټول پاکستان رپورٹ دی. خیبر پختونخوا او دغه سي نورو صوبو کې موږ سروې کړې ده او په هغه کې موږ ته دا خبره مخې ته راغله چې پاکستان کې ډیر ماشومان د هيزي او د سا مختلفو بيمارو له وجې مړ کیږي. هغه ماشومان څوک چې د مور فیس کې هغه په یو کال کې تقریبا 15 لکه د دې بيمارو له وجې مړ کیږي او دغه سي د ملیریا، نمونیا، هيزي او زړی له وجې په هر یو منټ کې د 15 کالونو کم عمر یو ماشوم مړ کیږي. په سروې کې موږ دا هم وکتل چې دا ماشومان زیاتره په د صحت نامناسبه سہولتونو لوجې مړي.
د خیبر ټیچنګ هسپتال په خبر ډاکټر ساجد حسین مشال لیډیو ته وویل چې د هیزې بیمارې په وخت ماشوم لا زیاتې اوبو ورکول پکار دي. هغې زیاتوي د ساده بیماری نه د بچ کېدو لپاره څه کول پکار دي؟ په دې حق لا ډاکټر ساجد حسین زیاتوي
ماشوم چې کوم دی هغه صفائی خیال ساتل پکار دي. ډاکټر یو کله بیماری ټوخی نزلې نو هغه لرې ساتل پکار دي. ماشوم ګرم ساتل پکار دي چې تود سوړ نه کېږي. یخنۍ کې چې ښه پراپر تاسو ته بنینونه واچوئ او دې نه علاوه چې کله بیمار شي طبیعي ټوخی کوي نو پکار دی مکمل آرام وکړي او اوبه ورله ورکوئ ډېرې او خوراک دې نه بندوئ. پکار دی چې کله ماشوم نه پیدا نو مور ته پکار دي چې خپل صحت ښه پوره خیال ساتي. ریګولر ډاکټر له ویزټ پکار دي. یو دوایي ډاکټر نه مشورې نه بغیر دې نه خوري. څه دوایانې داسې کوم ماشوم ته رسو نقصان کو دي.
بلخوا د ملګری ملتونو د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې یونیسف په خپل رپورت کې ویلي دي چې پاکستان کې د تیر کال سیلابونو لوجې هم بیماری زیاتې شوې دي او د خرابو اوبو او ماشو مچانو لوجې تقریبا 15 لکه ماشومانو ته داسې بیماری لګې دي شي چې د هغې لوجې هغې مړ کې دي هم شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوسم ورزو کراچی ته تیر شپه بلاول هاوس کراچی کې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د سند صوبي گورنر اشرت العباد او د داخله چارو وزیر رحمان ملک سره کتلی او د پیپلز ګون او ام کیو ام ګون تر منځ رامنځته شو اختلافاتو په اړه خبرې اترې کړې دي. دا چې د دواړو اتحادي ګوندونو تر منځ اختلافات په څه ولې او کله رامنځته شوي او په دې اړه وروستۍ حال څه دی، دا به د ظفر کریمی په رپورت کې وره.
د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې د ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ ترمنځ اتحاد به جاری ساتلی شي او په دې توګه به موجوده حکومت خپله عیني موده 15 کاله پوره کوي.
پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم انشاءالله کټه کام کرے کر رہے تھے.
رحمان ملک وایي پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم مخکې هم اتحادیان وو، اتحادیان دي او اتحادیان به وي. کراچۍ کې د امن راوستو په لړ کې به په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد کار وی کولې شي که هغه د هر ګوند یا ډلې سره تعلق لري. د رحمان ملک په خبره نن به ایم کیو ایم یو جرګګۍ د صدر آصف علي زرداری سره هم لیدل کتل کوي. د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم ترمنځ د وروستي اختلافات د سند صوبې د داخله چارو وزیر ذوالفقار مرزا د هغه بیان څخه وروسته شروع شوی وو چې ویلې د پیپلز امن کمیټۍ په نوم ډله د پیپلز پارټۍ برخه ده. ایم کیو ایم دغه ډله ترهګر بلي او په همدې وجه ایم کیو ایم د قومي اسمبلی، سینټ او سند اسمبلی د غونډو څخه پریکون اعلان کړی. تیرو دریو کلونو راهیسې د ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ په مرکز او سند صوبه کې اتحاد دی، خو په همدې موده کې د دواړو ګوندونو ترمنځ څو ځل اختلافات راغلي او هر ځل خبره دې ته رسېدلې چې ایم کیو ایم د حکومت څخه د بلیدو دړکې ورکړې دي او بیا د داخله چارو وزیر رحمان ملک د 9-0 یا د لندن د دورې وروسته دغه اختلافات بیرته هوار شوي دي. دا چې د ایم کیو ایم د بار بار خفه کېدو او پخلا کېدو لامل څه دی، په دې اړه مې کراچۍ کې د څېړونکو احمد ولی مجیب څخه وپوښتل. نوموړی ویل چې
ایم کیو ایم په کراچۍ باندې د خپل هولډ لپاره د حکومت باندې په دباو اچولو لپاره د ډیر وخت نه مختلف اقدامات کوي، کله گنی وی، کله شکایتونه وی او کله بیرته پخلا شي. ایم کیو ایم ځان ته اګرچه متحده قومي موومنټ وایي، لیکن ایم کیو ایم د خاص خلکو یو پارټۍ ده او ایم کیو ایم په یو خاص حالاتو کې وجود او هغه خاص حالات دو اوسه پوری برقرار ساتلی دي. د پرشر ګروپ په تور باندې دو همیشه کار کوي او غټه مسله په کراچۍ باندې د اقتدار او په کراچۍ باندې د خپل خپلو واګو مضبوطولو لپاره هغه دا کارونه استعمالوي.
څېړونکی او لیکوال زکریا صدیقی وایي چې د ایم کیو ایم لخوا حکومت د فشار قبلولو وروسته اوس کراچۍ د هیڅ یو سیاسي ګوند لپاره هغه سیاسي مرکز نه دی پاتې کوم چې د دې حکومت نه مخکې وو.
هر سیاسي جماعت کے لیے کراچی لوگو ایریا بن گیا ہے.
دی وایي د هر سیاسي ګوند لپاره کراچۍ یو داسې ښار ګرځېدلې دی چې هلته هغوی ته د سیاست کولو لپاره ټولې لارې بندې کړې شوې دي. د موجوده حکومت نه مخکې په خپله د پیپلز پارټۍ مشران د هدفي وجنو ښکار شوي دي او پیپلز پارټۍ د هغې د وجنې تور په ایم کیو ایم لګولی دی. د پیپلز پارټۍ مشران دا هر څه پیژني، خو اوس پیپلز پارټۍ مجبوره ده او هیڅ بله چاره نه لري چې دوی د ځان څخه بیل کړي. بل طرف ته د تیرو 4 ورځو راهیسې کراچۍ ښار کې دا خو ډپ پیښې دوام لري چې پکې د پیپلز امن کمیټۍ، ایم کیو ایم او عوامي نېشنل ګوند د غړو سربیره ګڼ شمېر ولسي خلک هم په نښه شوي دي او لا هم دا سلسله دوام لري. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پیپلز پارټۍ او د ایم کیو ایم اتحاد به سره وي. دوی هم همداراز ویل چې د تخریب کارو خلاف به په ګډه دوی کار کوي، خو په تیر یو شواروز کې بیا هم په کراچۍ ښار کې هدفي وژنې ترسره شوي او په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل شوي. تفصیل بیا هم له دې ښاره له ظفر کریمی نورو.
د کراچی پولیسو په وینا د خار للی مارکیټ نازم آباد سخی حسن او گلشن اقبال لسیمو څخه د 15 کسانو مړی ترلاسه شوی دی چې د تختونی روسته په ډزو وجل شوی دی. د نازم آباد پولیسو مشر جان محمد مشال رادیو ته ویلي چې د نازم آباد سیمې له یوې شاړې برخې څخه پولیسو بیګاش په د دوه کسانو مړی ترلاسه کړی دی چې د وهلو ټکولو روسته په سر او سینه په ګولو وجل شوی دی. د ریسکیو ادارې ایدی ویان انور کاظمی مشال رادیو ته ویلي چې د دوی د ادارې په امبولانسونو کې تیره شپه او نن سهار د ښار له کورنګۍ، کارادر او ګلستان جوهر له سیمو درې وجل شوو او څلور زخمیان شوو کسانو مړی جناح هسپتال ته رسول شوي دي، کوم چې د نامعلومو وسلوالو د ګولو ښکار شوي وو. ښار کې د ناامنۍ د پیښو د مخنیوي په اړه د داخله چارو مرکزي وزیر رحمان ملک ویلي چې د ښار د نارامه کونې په پیښو کې د ککړو عناصرو په ضد به بې توپیره کاروایي کولی شي. اوسمهال د ښار په بېلابېلو برخو کی پولیسو او رینجرو پیری سختی کړي، خو بیا هم د تشدد پیښې دوام لري. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تیرې جمعې ورځې راهیسې دا خوډب پی حضور نیولی دی چې تر اوسه پکې ګڼ شمېر سیاسي او غیر سیاسي خلکو ته مرګ جوبله اوښتې ده. دا خوډب په دې پیښو کې یو شمېر د سورلو بسونه هم سوځول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو ده. د مشال ریډیو خبریالان د پښتونخوا د ګډ ګډ نتا ستاسو د تازه حالاتو ریپورتونه درکوي. اوس هم یو ریپورت لرو، هغه د مومند ایجنسی نه د وسلوالو طالبانو په کوډاخیل بایزی کې د امن لخکر درې غړي وژلي دي. په دې اړه او د پښتونخوا د ځینو نورو پیښو د امنیتي حالاتو په اړه زموږ خبریال شاهنواز ترکزی ریپورت وړاندې کوي.
د محمود ایجنسی پر سیمه بایزی کوډاخیل کې وسلوالو طالبانو درې تنان چې تعلق کې د ځایي امنیتي لخکریانو سره سرونه یې پرې کړی دي. د ځایي سرچینو وینا ده چې دا تنان اول وتښتول شول او بیګا د شپې یې ووژل. دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په خپل سر اخیستی دی او د بایزی امنیتي لخکریانو هم د پیښې تصدیق کړی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوست دویمې پیښې په اړه وایي چې د مردان پر سیمه شاډن بابا کې د تانه هوتی ایس ایچ او میا مظهر شاه او اے ایس آی مختار په پرایویټ ګاډي کې روان وو چې نامعلومو وسلوالو پرې ډزونه وکړل او دواړه پټکې مړه شول. د پیښې په اړه د مردان کمشنر محمد عادل زموږ د خبریال غلام غوست سره د خبرو اترو پر مهال تصدیق کړی دی. او دریمه پیخه د شمالي وزیرستان پر سیمه رزمک کې پرون هغه مهال رامخته شوه چې په ځایي عسکري کیمپ باندې نامعلوم وسلوالو لړخه ماټر ګولي وډزول شوې چې له امله یې د اف سي ځوان محمد علي توري د شوال رایفل او تحسین الله چې یو ځایي وګړی دی مړه شوی دی. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
تاسو په ریپورت کې واورید چې په مومندو قبایلی سیمه کې د دریو کسانو چې ویل کېږي د امن د لخکر غړي دي مړی موندل شوی دی، چې په دې اړه د پاکستان د پوځ دعوه ده چې په مومندو کې دوی د عملیاتو په ترڅ کې اورپکې له دې سیمې نه وستی دي. آیا دغلته تر اوسه طالبان ختم شوي نه دي؟ په دې اړه زما همکار مجید بابر د پښتونخوا د یو کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی نه چې کله پوښتل نو هغوی ورته وویل
نه بالکل نه دي ختم شوي. زه بزاوم چې په قبایلي علاقو کې چې ټول نه کم زیات خطرناک ځای دی، کوم ځای کې چې فوج عملیات هم کړي دي او امن کمیټې هم جوړې شوي دي او ډېر دعوې هم حکومت کړي دي، هلته کې ډېر زیات کار خراب دی. خلک هم دې کوره شو، ډېر خلک پکې مړه شو او هلته اوس هم امنیت نشته. بل دا چې د امن کمیټې دا کسان نه صرف هلته وجل کېږي مومندو کې، بلکې مومندو نه بهر هم چالتازه کې او بیا پېښور ښار کې او کراچۍ پورې دي کسان وجل شوي دي. او حکومت چې دی نو هغې زه فکر نه کوم چې داسې یو لوی عملیات کړي وي چې هغه هلته کامیاب وي. دوی خو چې کوم عملیات کړي دي نو هغه نیمګړې غونډه ماته ښکاري او بیا دعوی وکړي او بیا خبره غلې شي.
رحیم الله صاحب، په مومندو تاسو خبرو کې ویل چې دا د ټولو قبایلي سیمو نه د ټولو نه خطرناکه قبایلي سیمه ده، نو دا تاسو ورته په کوم فیکټر باندې وایي؟ دغلته کې وسلوال طالبان ډېر دي که د غزي وضع ډېره خرابه ده، امنیت ډېر خراب دی؟
یو خو دا خبره ده چې دغلته کې طالبان چې دي نه صرف ځایي طالبان دي بلکې د بهر نام راغلي دي او هغه ډېر مضبوط دي. بیا دا ده چې کم طالبان چې با جوړ کې یا سوات کې یا نور دینو کې هغه هم مومندو کې جمع شوي. داسې علاقې دي چې هغه د دې په قبضه کې دي او هلته اوس پورې حکومت نه دی مخلی، یاد وي هلته بمباری کې یا توپو استعمالی، خو هغه مکمل کنټرول اوس هم هلته کې حکومت ته فوج ته حاصل نه دی.
تاسو زمونږ غږ د مشال ریډیو نه اورئ. اوریدونکو، که تاسو زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ نو د دې ټولو خبرونو، رپورټونو او تجزیو تفصیل هلته هم کتلی شئ، اوریدلی هم شئ او لیدلی هم شئ. زمونږ د ویب سایټ ایډرس دی www.mashalradio.com. اوس هم 4:30 بجې دي. د فرخندې وزیر نه د خبرونو لنډیز اورو.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي په تازه لړۍ کې اته کسان وژل شوي دي. نن په بلوچستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو، سوداګرانو او د وکیلانو لخوا لاریونونه کیږي. د جاپان د فوکوشیما په دویمې بټۍ کې چاودنه شوې ده. تر دې وروسته له دې اټمي پلانټ نه د تابکاری اخراج زیات شوی دی. او د هند په کلکته ښار کې د جنوبي افریقا او آیرلینډ ترمنځ د کرکټ په میچ کې جنوبي افریقا په 6 اورونو کې 138 رنزونه جوړ کړي او 15 لوبغاړي اوټ شوي.
فرخنده وزیر وا چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. تاسو دا وړاندې خبرونه لمه نجیب امیر سره اوري او په دې برخه کې هم ریپورټونه درته لرو. او وروسته پر ما ستیر شو وطن کې. تاسو اوریدلی شئ چې عبدالحی کاکړ د کمبل کسر مرکه کړې ده او د جنگي قصو دغه لړۍ تاسو اوریدلی شئ. اوس ورزو د منور شاه پلو چې د جاپان په اړه رپورټ چمتو کړی. د ملګرو ملتونو د ایټمي توانایي د ادارې مشر هسې کوي چې د جاپان خلکو له ډاډګیرنه ورکړي چې دغه هیواد کې د راغلي خونړۍ زلزلې په ترڅ کې د فوکوشیما ایټمي تنصیباتو ته د رسیدلي زیان له امله د لا نور ویرې سره مخامخ دي. د جاپان چارواکي وایي دا د دویم نړیوال جنگ وروسته په هیواد کې راغلی تر ټولو لوی آفت دی. په دې اړه منور شاه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګری ملتونو د ایټمي توانایي د ادارې کارپوهان وایي امکان دی چې د جاپان د فوکوشیما ایټمي بجلیګر د تباه کېدو له امله به دومره زیان رامنځته نه شي. څومره چې په 1986 کال کې د یوکرین د چرنوبل ایټمي مرکز د تباهۍ له امله شوی و. ځکه چې د فوکوشیما د تنصیباتو تباه کېدل د تباهۍ کومه لړۍ نه جوړوي. د یادونې وړ ده چې د چرنوبل ایټمي مرکز د تباهۍ له امله ډېر لوی ځاني او مالي زیان اوښتی و. بل خبره دا ده چې جاپان د ایټمي تنصیباتو بټۍ په یو بند ځای کې جوړې دي، خو د یوکرین د تنصیباتو لپاره داسې انتظام موجود نه و. د ایټمي توانایي د ادارې د مشر یوکیا امانو ویناوي په داسې حال کې راغلي دي چې د جاپان تر څنګه ټوله نړۍ د دې ایټمي بجلیګر د تباهۍ په اړه اندېښمنه ده. د ګل په ورځ چې کله د فوکوشیما مرکز کې یو وار بیا دماکې وشوې نو ښاغلي امانو وویلې
دلته د هایدروجن ځنې دماکی شوې دي، خدا کوم ایټمی عمل نه بلکې یو کیمیاوي عمل وو. او د دې دماکو باوجود د دې تنصیباتو ایټمی بټۍ په داسې ډول جوړې دي چې په لویه پیمانه کوم ایټمی تابکار مادي تر بهر نشي وتلی، نو په دې وجه به ډېره لږه تابکاري خوره شي.
دا چې د فوکوشیما ایټمي بجلیګر څه ډول د تباهۍ ښکار شو، ډاکټر اجمل خان وزیر چې په جاپان کې د توانایي لوړې زده کړې کوي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د زلزلې او سونامي له امله د دې تنصیباتو د یخ ساتلو نظام خراب شوی و چې په ترڅ کې یې د ډېر ګرمېدو له کبله دغه بټۍ تباه شوې.
ریاکټر کې دننه چې کوم ایټمي ریاکټر یا ایټمي پلانټ موږ ورته وایو، په دې کې دننه یو ویسل یو غټ ورته ووایا چې یو ډېر غټ سلندري د اوسپنې یا د سټیل ډېر مضبوط سلندري چې په دې کې دننه د کیمیایي عمل کیږي. نو دننه خو کیمیایي عمل روانو، نو د دیوال ټمپریچر یعنی حرارت ډېر سیوا شو، نو د یو اوسپنه یا یو سټیل چې ته ډېر ګرم کې او هغه پیګلاولو ته نږدې، نو دا هغه طاقت هم ډېر کم شي. دننه چې کوم فشاري په دې ویسل کې په سلندر کې دننه کوم پرېشر وي، نو هغه دیوال یا هغه د دې سلندر چې کوم دیوالونه دي دغه مخنیوي نشي کولای، نو بهر ته دغه نه د تابکار سیزونه یا د چې کوم یورانیم اټمز دي یا د پروتونیم اټمز دي هغه بهر ته دی وتلو خطر بیا الته جوړ شي.
نن سهار د جاپان وزیر اعظم نوټو کان د فوکوشیما د ستونزې د ښه تنظیم لپاره یو مرکز د قائمولو اعلان کړي چې پکې به د بجلیګر ماهرین هم شامل وي. د جاپان حکومت ولسی خلکو ته ویلي چې د تابکاری خورېدو امکان ډیر کم دی. د دې ترڅنګ د دې مرکز په خواوشا کې میش تر 30 کیلومترو پورې سیمونه خلک وستل شوی دی. هلته د امریکا د اټمی کمیشن مشر ګریګوري جیکس کو رسنیو ته ویلي امریکا د فوکوشیما په ستونزه کې د جاپان سره ټولې ممکنې مرستې کوي. بلخوا په لکونو خلک اوس هم د اوبو، خوراک او اوسېدلو سره تنظیم نه لري. د دې ترڅنګ تر دې دمه وخت په وخت د زلزلې جټکې راځي چې خلک یې د ویر سره مخامخ کړي دي. د سوات اصرار خان چې د جاپان سکوبا یونیورسيټي کې زده کړې کوي وایي د دوی سوبا سکوبا اباراکی د میاګي سره نږدې ده. دوی هم د ډېرې ویرې او اندېښنو سره مخامخ دي.
زلزله چې واغې خو موږ ډېر زیات ورځې دوه تیر درم نه ولیدلې. موږ خو ډېر زیات ویرېدو او ډېر تباهي وکړه. ډېره زلزله ډېره تباهي وکړه او اوس هم زلزله روانه ده. وقفې وقفې سره زلزله روانه ده. اخا ډېر تیز زلزله ویږي. هلکه معمولي زلزله نه وي، خب کافي زلزله وي. اگر سړی خوب نشي کولای، که سړی ودشي نو 15 منټه پس زلزله شي، بیا سړی راپاسې منډ وهي. او لکه کمرو کې نشو کېناستی، مطلب بهر ناستو، څنګه کمرې ته انټر کیږو نو مطلب زلزله کېږي. او دونه موږ عادت نه یو د زلزلې. زموږ بلډنګونه هم ډېر دنګ دنګ دي، موږ په دړو ناستو یا داسې ګرځو را ګرځو. د خوشپې خوب نشته ځکه چې زلزله وي. ډېر بد صورتحال زموږ دي.
د زلزلې تر ټولو ډېرې اغېزمنې سیمې میاګي د پولیسو چارواکي وایي د مړو کسانو شمېره د 10,000 نه هم اوړېدلې شي. د ځاني زیان تر څنګه سونامي د جاپان اقتصاد ته هم ډیر زیان رسولی دی چې د بحالۍ لپاره د هیواد مرکزی بانک 140 اربع ډالره جاری کړي دي. او داسې اندازې لګول کیږي چې مالی زیان به په 10 بلیون ډالرو کې وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خبرونه په دې برخه کې یو بل ریپورت. د ریپورتونو لمخې په بحرین کې د مظاهرتيانو پر ضد د حکومت د مرستې لپاره سعودي عربستان دغه هیواد ته خپل پوزونه لیکلي دي. د سعودي عرب چارواکي وایي د دوی موخه په بحرین کې حکومتي ودانۍ خوندي کول دي. بلخو امریکا یو وار بیا په بحرین او لیبیا کې پر مظاهرتيانو د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په دې اړه هارون بادشاہ نور تفصیل وړاندې کوي.
په بحرین کې د شیعه مسلمانانو لخوا د خپلو سنی حکمرانانو پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري چې د رپورټونو تر مخه پرون د پیر په ورځ د سعودي عربستان پوځي ځواکونه دغه هیواد ته داخل شوي ترڅو د مظاهرو په لمن جوړولو کې د بحرین د حکومت لاس امداد وکړي. د سعودي عرب حکومتي چارواکو رسنیو ته ویلي دغه اقدام وروسته له هغې پورته کړل شوی کله چې د بحرین سلطنت د خلیجي هیوادونو د همکاریو له شورا څخه د خپلو مقاماتو د دفاع په غرض رسمن د دغو مرستو غوښتنه وکړه. بلې خوا ته د متحده عرب اماراتو حکومت هم تیر ورځ وویل چې د بحرین د حکومت لخوا د پوځي کومک غوښتنې ته به زر ځواب ووایي. رائټرز خبر ایجنس بیا د بحرین د شیعه مظاهرتيانو د غبرګون په اړه لیکي چې دوی دغه عملیه په خپل خوره د ولکې سره تشبیه کوي چې وایي هیڅ کله به له خپلو جایزو مطالبو څخه لاس په سر نشي. بل لوري ته بیا د امریکا حکومت هم په بحرین کې روانو د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښودلې. د سپینې ماڼۍ ویان جک کیرنی په واشنگتن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د یاد هیواد له حکمرانانو وغوښتل چې د زور زیاتی د کارولو څخه دې ډډه وکړي. موږ په بار بار د بحرین له حکومت او د غراز له نورو هیوادونو په کلکه غوښتي چې خپل معاملات د پسړه سینه کنټرول کړي او سوله ییزه مظاهره چاندې چې د خپل خپګان د برسېره کولو قانوني حق لري باید له فزیکي تیریو سره مخ نه کړي. خاغلی کیرنی هم دغه راز د سیمې په هیوادونو زور راوړو چې د خپلو کشالو د هواري لپاره دی د ډایلاګ او خبرو اترو لاره اختیار کړي. موږ سعودي عرب ته د خلیجی همکارایو د کونسل نورو غړو هیوادو ته په شمول د بحرین د حکومت دا وایو چې له زور زیاتی کار وانخلي. موږ په دې خبره یقین ساتو چې په سیمه کې که بحرین دی او که نور کم هیوادونه سیاسي ډایلاګ پیلول د بې ارامۍ د مسلې یوازینی غوره حل لاره ده. د سپینې ماڼۍ ویان د لیبیا په شخړه هم خبرې وکړې چې ویل د امریکا حکومت د ملګرو ملتونو په همکارۍ لګیا دی د دغه هیواد په فضا کې په پروازونو د بندیز لګولو سربیره په نورو یو شمېر نظامي او غیر نظامي امکاناتو غور کوي.
people by the Qaddafi regime.
موږ د لیبیا په خلکو د قذافي رژیم د زور زیاتی په غندنې کولو سره د نړۍ د هوادونو لخوا د غسی کولو او په تیر بیا د عرب لیگ رستیو عملیاتو ډیر ډاډمن کړیو. موږ په دا باور یو چې موږ سه هم کولو غواړو هغه باید د سیمې د هوادونو په تیر بیا د سیمې د خلکو د هیلو سرګندو یو ګرځي، او همدغه لامل دی چې د دې مسلې د هواري په لړ کې موږ د عرب لیگ کردار ډیر د ارزښت وړ بولو. په داسې حال کې چې د مصر په سرخار قاهره کې د تیر خالی په ورځ د لیبیا په مسله رابلل شوې د عرب لیگ په غونډه کې د قذافي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو پریکړه وشوه. د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم تیر ورځ دغه پرمختګ ته په اشاره کولو د دغه هیواد پارلیمان ته په خپل وینا کې کرنل قذافي څخه په سمدستي توګه د اقتدار د پریښودو غوښتنه وکړه او ویل د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د نورو غړو هیوادو په شمول برېټانیا هم ډیره لیواله ده چې د عرب لیگ د سپارښتنو سره سم د یو قرارداد مخې ته پر وړلو د راتلونکي لپاره تګلاره وټاکل شي چې د الوتنو د ممنوع زون رامنځته کول به پکې شامل وي. زما په فکر په داسې یو قرارداد کې د اجیر سرتیرو او د هغو د حکومتونو سربیره د هغه چا پر ضد چې غواړي دغه بندیزونه مات کړي او د قذافي سره مرستې وکړي باید سخت تدبیرونه په پام کې ونیول شي. په عین حال کې بیا د لیبیا د هوایي ځواکونو لخوا د پیر پورز هم په حکومت مخالفه وسلوالو د بمباریو خبرونه خپاره شول. په داسې کې شننونکي وایي تر هغې چې نړیواله ټولنه د قذافي حکومت پر ضد کوټلي اقدام پورته کولو ته ځان جوړ کړي، ممکن د نوموړي ځواکونه له حکومت څخه ګیر کړل شوي سیمې بیرته تر خپل کنټرول لاندې پراوستلو بریالي شي. هارون بادشاه، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د 2011 کال د کرکټ د نړیوال کپ د لوبو حال درکوي.
جیا کلاړی واه واه،
کوم ټیم د چا سره لوبيږي؟
کوم لوبغاړی ډیر پیاوړی دی؟
کومه شیبه ډیره یادګار ده؟
بخت چا سره یاري کوي
او میدان بسو کوړي؟
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
همدا شیبه په کلکته کې د ساوت افریقا او د آیرلند ترمنس د کرکټ لوبه روانه ده. ساوت افریقا تر دې ګړه 190 رنزونه جوړ کړي او د دې 15 لوبغاړي سوي دي. آیرلند د دې نمخ کې ټاس وګټلو او ساوت افریقا ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. په دې اړه نور تفصیل به تاسو ته شیبه په شیبه درکو، خو اوس بیا د رپورټونو طرف ته راځو. جنرال ډیوډ پیتریاس نن د کانګرس کمیټې په دې خبروي چې څومره طالبان یې لمنځه وړي دي او څومره ګټې په افغانستان کې ترلاسه کړي دي او په سیمه کې د دوی د پرمختګ څه هلې ځلې دي. په دې اړه لاس انجلس ټایمز یو مقاله خپره کړې ده چې تفصیل یې زما همکار ګل ایاز تاسو ته وړاندې کوي.
ورسپانه لیکي چې پیټریاس با د کانګرس کمیټې خبرې چې طالبان یې څومره هدف پورې له منځه وړي دي او تر اوسه پورې کوم ستراتیژیکي ګټې ترلاسه کړي دي. د امریکې لخوا یو کال وړاندې د ترهګرۍ پر ضد ستراتیژي له ډیرو لانجو سره مخامخ ده چې د افغان ولسمشر حامد کرزی حکومت کې اداري فساد، طالبان له مخکې نور زورور شوي دي او د پاکستان قبایلي علاقو کې پټنځای نه دي. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي چې ډرون بریدونه مشکوک ترهګر تیتو پر کوي خو ختمه یې نه. ورسپانې دا اندازې د امریکای استخباراتي ادارې لخوا خبرې کړې دي او زیاتوي چې آیا د لس کاله جګړه کې دوی څه ګټې ترلاسه کړې دي چې په اربونو ډالره مصرف شوي دي، او آیا د اوباما حکومت لخوا ټاکلې شوې موده کې به دا کارونه ترسره شي او کنه. ورسپانه لاس انجلس ټایمز د کانګرس کمیټې ته د امریکای دوه لوړپوري چارواکو د وینا په اړه لیکي چې د قومي استخباراتي ادارې مشر جیمز کلیپر دریز لري چې استخباراتي ادارې د اندېښنه لري چې آیا افغان حکومت به په خډول حکومتداري وکړي او کنه. همدغه شان د دفاع چارو چارواکي رونالد برګیس وای طالبان په سویل کې مقاومت زیات کړی دی او د خار نه لري اوسیدونکو له طالبانو حامیان دي. ورسپانې د افغانستان موجوده صورتحال د عراق سره پرتله کړی دی او لیکي چې 2001 کال کې د سرتیرو شمیره چې زیاته شوه نو د اورپکو لخوا بریدونه کم شو او د ولسی وګړو وژنه هم کم شوه، خو په افغانستان کې د سرتیرو شمیره چې زیاته شوه نو 2010 کال لټولو خونړی کال ثابت شو. په 2010 کال کې د ملګرو ملتونو د شمیرې تر مخه 2011 ولسی وګړي وژل شوي دي. ورسپانې د یو پخوانی فوزي کرنل بینګ ویسټ کتاب دی رونګ وار حواله ورکړی ده او لیکي چې په افغانستان افغانستان کې د امریکای د تابع روایت عام کړی دی چې لکه بلې ولس هر وخت تر لاس لاندې وي. امریکا له پکار ده چې په دې هیواد کې د ځواکونو شمیره کم کړي او افغان ځواکونو روزنه وکړي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره اوس هم د اونیس پروګرام پر ما ستیر شو وطن وخت د دې پروګرام کوربه عبدالحی کاکړ دی او نو موړه تاسو ته د جنگي سیمو کیسې راخلی د ځل د مظفر علي سره مرکه کړې ده چې تعلق د سوات د شکردری سیمې سره ده مظفر علي وایي طالبانو سره د او د کورنۍ سره مشکل نه لرلو خو ستونزه دا و چې د حکومت سره د دوی اړیکې خېوي نو لدی عمل طالبانو د دوی سره وبخړې کړې دا چې د دوی باندې په دغه جنگي سیمه کې نور ستیر شول دا به په دې پروګرام کې واورو چې نومېږي پر ما ستیر شو وطن
پما ستیر شو وطن
زمانو مظفر علی دی او شکردرا میکله دی چې شکردرا یو په کوهات کې هم د خدا په سواد کې د مټه تحصیل مې دی
خا مظفر خان صاحب تاسو په سواد کې د طالبانو یو څپره غلله او د غورسته فوجي عملیات وسو ک د سترتو سره دغه حالات تاسو څنګه متاثر کړي
زمنګ کاکړ صاحب ذاتی تور د طالب سره هیڅ اختلاف نه زمنګ همیشه موږ د ګورنمنت په فیور کې راغلی یو او د ګورنمنت د ملګرتیا په وجه باندې طالبان زمونږه مخالف وګرځیدو
یعنی تاسو وایئ چې تاسو د طالبانو مخالف نه وئ خو تاسو چونکه د حکومت سره ملګری وئ په دې باندې اختلاف راغی نو تاسو د حکومت سره ملګرتیا خو د نورو خلکو کې دایسي کوله نو آیا تاسو په کم شکل کې کوله چې طالب پاغه باندې خفه کیدی
موږ د ګورنمنت همیشه د حمایت کړی دی هغه هر ګورنمنت چې راځي بیا خاص کر دې دوران کې دا و چې مونږه د ان پی سره تعلق لرو او کتا ستا یاد ای چې دلته اکثریت نقصان چې سمره او شو جانی نقصان مالی دا ټول د ان پی والو شو
یعنی دا غو وجه څه
دا غي وجه دا و چې دا خلک خو د تیر ګورنمنت د ایم ایم ای ګورنمنت راو چت کړیو او د ایم ایم ای ګورنمنت لړ او غي دا هر څه تیار کړیو کمپلیټ پاتې کړیو سواته د بارودو ډیر کړو او د اغي د تک نو رستا اغي ته د هدایت ورکړي چې تاسو ست خپل کار شروع کړئ خپل لغه استعمال کړئ بارود استعمال کړئ او دغه دور کې د ان پی ګورنمنت راغله او بلکې کولیشن ګورنمنت ده د پی 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 او د ان پی
یعنی تاسو چې کوم عوامي نشل پارټي وا غا له طالبانو زخه مختلف نظر لرلی او تاسو هم د اغي پارټي سره تعلق لري ځکه تاسو سره دغه اختلاف شدید اوس
جی او زه خبر باندې د ان پی تحصیل مټ سب ډیویژن صدر ما او په هغه حواله باندې چې کوم دی نو د پارټي په هغه حواله باندې او دویم دا چې د ګورنمنت د فیور په حواله باندې زمنګ سره دا ټول سچیدیده هغه حواله باندې شي
یعنی کتا سره سره تو اس چې تاسو سره تاسو له فامیل سره تاسو له خاندان سره طالبانو کړی سدي
زمنګ د خاندان سره طالبانو دا کړی دی چې 2007 کې اول زما یو راره شهید کو اغه نه پس بیا په 25 اگست 2008 کې مونږه عمده سه داغه نه یو دوه میاشتې مخکې مواسره کې راوست خو اخر دا چې مونږه کور کله خوشاله کو مونږه وتلو او بنګوره کې ډیر شو اوم په دغه شپه 25-26 تاریخ باندې چې کوم دی اغه زمونږه د کورونو اول لوټ تعالانو کو چې سي مونږه غي وړل داغه نه ورسته بیا کورونه وسوځول او بیا یو ته بمان کې خو دل او بلاست کړو اغه نو ورستو 2008 کې بیا چې مونږ ووتلو دا غینه پس بیا زما یو رور الته منګوره کې مونږ هغه وخت و چې هغه شهید کو دا غینه پس بیا مونږ یو سوارلس د سالور میاشتې منګوره کې وېستې دا غینه ورستو بیا مونږ ووتلو مردان ته الته مردان کې بیا زما یو بچی شهید کو او اغه نو ورستو بیا زما یو اوخه هغه جمعات کې کوم دینو په شهید کو ورسره یو کزن زمونږ بلیوم شهید کو یو ډیر قریبی ملګری زمنګ د پارټۍ چې زمنګ ډیر زیات د غو زمنګ سره نږدې او هغه شهید کو
مظفر علی خان صاحب یعنی دا هر څه چې کېدل د دې معنی دا چې دا خو ډیر یعنی شدت او د دوی په دې ستاسو خلاف کوم ګامونه اخیستل آیا ستاسو له خوازه خوم داسي د دوی مقاومت یا مخنیول هم دومره په شدت سره و
دغه موږ سره خود دغه سو دغه نو زکه جی هغه سه کوم دغه سره چې کوم فورس او دغه سره چې کوم دغه اسلحه وای تاسو هغه مخنیوي موږ چا نشو کولای هغه موږ هسته دغه دغه وخت کې نشو کولای ځکه چې دلته خو ریټا غو چیلنج کړو پولیس شهیدان شو آرمی شهید شو نور سومره سکیورټی چې وا د قوم خلک شهید شو موږ د خلکو سره خدا سے صدقه نو غنه واغی ته خدا د مخکنه تیارې شو او خو تیار منظم شو نو موږ دغه دغه دوران کې دغه سره مقابله خو نشو کولای
مظفر خان صاحب کدا چې راتو اس چې دغه چې کم ستاسو د کورنۍ د دومره وګړي د دوی لخوا وژل سو نو هغه په کم حالت کې وژل سو آیا په ګولې وښتل سو وڅښتل سو په کم دغه کې
دا 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 شهدا چې زمونږ دی دا په ګولو شوې دي
ات کله ستاسو ذکر وکي ستاسو محاصره کړم واسطه دا دا څنګه کیسه وا
دا خو بس دی منګ په خپل کور باندې وو دی بچا پیره ګرځیدل لغه به کول خدا و چې دا جرأت لانو کړی چې اغي منګ باندې اغه وخت په کور کې اٹیک کړی دینه مخ کې بیا زما یو بچی یو رور چې کم شهید شو دا دی اریست کړی وو خو بیا اغه د ډیر لوی مشرانو په دغه باندې اغه پریخو دی شو اغه نه پس بیا په دغه کوم بچی چې زما دی اریست کړو اغه یو ورځ بیا روانو موټر کې پاغه باندې پلارې باندې مو فایر وشو خو هغه الله تعالی بچو نو دغه مسلې زمونږ سره ټولی په دې لیول روانې وي اغه چې کله زمونږ سره دا دغه کړه دې نو مونږ ته زمونږ کور کې نو مونږ ته اغه د اوبوس کلو ګلاس نه دی پاتې کړي نو زمونږ داسې هغه حتی کې چې هغه کوم آبادیانی اغه بلاس کړي نو دا اغینه گراوندونه جوړ کړی دی اغه باندې نه اغه هغه خخت پرېخې دا نه هغه سیخ پرېخې دی نه بل څه پرېخې دی ا گراوندونه دی
نو مظفر علی خان صاحب یعنی کله چې زو ستاسو بچی او ستاسو راره تشتولې او ځان سره وړو نو لاغو سره یعنی څه خبرې کړې وي آیا لاغو سره څه وهل ټکول یا نورې څه خبرې کړې
اغه سره خو ډیر ظلمونه کړیو ډیر وهل ټکول ډیر هغه او غرور خو بیا زما شهید هم شو الله دې وبخي غزوی میں وسم زیر علاج دے
یعنی چھے پکڑیو چنگی والیو
بس دے اتکڑو باندے بے والا تا زنزیرونو باندے بے اتکڑو باندے دا تاسو چی کم دے دا گورنمنٹ حامیانی دا تاسو چی کم دے نو زمانگ سر دا غنکوی ملاتار نکوی زمانگ سر توپک نرا لی زمانگ سر خالق نو لی زمانگ سر دا نگوی مانگوی چیر دا خو بس غلط کار دے دا خو نو اسلام دے نو دین دے او نو منگا دا حکومت رٹ چیلنج کولی شو
نو اوس مظفر علی خان صاحب تاسو آیا په دې دوران کې په دې وخت کې د طالبانو سره یا مخامخ د دوی له مشرانو سره خبرې کړي د حالاتو د سمولو لپاره یو روغ جوړې ته د رسیدو لپاره کنه
خو دې هغه خپلته د غنښته چې څوک هغه سره کینی چې هغه دغه کی هغه خو کدا هغه کوم مشران چې دی هغه وسمو وي چې رو پوښتنه کنه خو دا اغي اغه دغه کوم دینو انټرنیټ اغه سیس خو دا اغي روان دی اغه انډرګراوند یو مسله روانه او روانه بیا رااله او زمو راوخه ته مخامخ شو د زبکه په سر رااله غټوله دنیا ولې دا ګورنمنت ولې دا ارسه وشو کله چې بیا ګورنمنت خپل غره روان کو آرمی رااله واغي کار روي شروع کړ اغه کوم دینو اوسو زیر زمین دی
نو اوس یعنی د ټولو حالاتو کې چې مظفر علی خان سي پر تاسو باندې راغو نو تاسو د ټول فامیل یا تاسو خپل په شخصي توګه تر کوم حالاتو تیرې دی
منګه اوسم جی ز خپل باندې د هغه وخت نه ول تر دې وخت پورې ز اوسم لا خپل کور نه مبا تک د کلی تر اغلې ما خو زما خپل کور کې د دې سنشته ز خپل باندې اوسم د رشتہ دار او په کورونو کې ناس دی ما او اد بس دغه د چې دلته د کلی کې آرمی هم پرته ده نو هغه اوم زمنګ لګ ډیفنس کې سخ خپل خپل ډیفنس موږ خپل کو په دې وخت کې بس دغه دغه
یعنی تاسو څومره کورونه او چاغه ټول تاله والا سو دوی تباہ او برباد کو
زمنګ هغه وخت سره سلور کور زمنګ خپل د رونو او موږ سلور رونو نو سلور خپل زمنګ د رونو د استوګنې کورونه د زمنګ حجره او پینځه ور سره نور د فقیرانو کورونه مورونه دا چې و نو دا نه کور او د حجره دا چې کم دی نو دا هغه زمنګ برباد کړی دی داغي سره زمنګ کوم باغات او یا سو هغه ته د واټر سپلای سکیمونه شو یا سو هغه ټول د سیل مو وستی دی یعنی زمنګ څه نه دی پاتې کړی صرف هغه زمکه چې کوم ونه الله تعالی زمکه دا غچر ته سوکړې نشي نور زمنګ د آباد زیسه ذریعہ سره نه د پاتې شوی منګل بهار یو د کور.
مظفر علی خان صاحب یعنی د ټولو حالاتو کې تاسو یعنی پر لپسې تاسو د کورونې غړي ست خپل زوی دا درته وژلې بیا کورونې درته وسې ځل او تاسو بیا پر لپسې تر یو ډیر زیات غم تیرې دی. نو په داسې حالاتو کې کلم داسې لمحه غلی چې تاسو دا فکر کړی چې نه بیا به هم تاسو د طالبان له دې سوچ فکر سره دغه کومه مبارزه د بجاري ساتي کنه یو وخت کې داسې راغی تاسو نه بس نور زیات ماتي خرو او دغه مرحله نور پای ته رسو.
دا خو کاکر صاحب د طالب سره په دغه سوج او په دغه لار او په دغه ملګرتیا دا سو د خبرې سوال نه پیدا کیږي. دا غي وجه دا چې طالب چې دی هغه د ملک او د قوم دشمن دی، هغه د ملک او د قوم معمار نه دی، بلکې طالب خو یو لفظ نوم دی. اصل کې دی کې خو شاته خو خبر چې دی بس عواملی چې دا به څوک کوي سبق کوي په کوم نغري ځکه چې دا خو طالب کېده ځکه نشي چې دا نه مسلمانان ورته مونږ ویلې شو نور ته نور داسې دغه ویلې شو. دا خو وحشي خلک دی که تاسو اینه ګورئ چې کله په جنازو کې چې کوم دی بلاست کیږي جمعاتونه روغ پاتې نه شو یاره انسانان روغ پاتې نه شو ته خویندو میندو عزت لوټ شو دا هر څه وشو. آیا طالب سړی داسې کولی شي؟ دغې طرف ته به د چا سوچ لاړ شي چې زه د دې سړي سره چې کوم دی نو په ملګرتیا کې لاړ شم.
یعنی دا چې کلم دا چې مرحله را نغله چې تاسو وی چې نه زه به دوی سره ملګری سم یا به نیوټرل سم
نه جی دا مرحله نه درغلی. او کدا مرحله موږ دغه کولای او دته موږ دغه ملګرتیا کولای او دغه پیسې ور کولای او دغه دغه نو په موږ به دا حالت هم نه راتلل. خو موږ دغه دا غي د کردار موږ مخالف وو مخالف یو مخالف به یو.
په ما تکیر شو وطنه
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಸದಾ ಮಿನ ಉಕ್ಕಡೆ ಮಿನ ಸದಾ